نوې اپلیکیشن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات متقبل کی قدر منو کولای سې کون کو زه پرشنه غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرقاس پیمانه یو لسم ټول کی جغرافیا مزمن یو لسم دوستم هله د شتا ټول قدر منو کولای سې کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن می درنو سې کون کو د شتا مرو تاسو دی یو لسم ټول کی جغرافیا مزمن یو لسم لوست نو هله د شتا ټول درنو سې کون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لوست امدګي یم چمتو وال ولر قدر منو زکون کونن رز مرستا سو په ول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګه چونه، دویم د اوبو لګول لوي پرېژې، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدر منو زکون کې د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او اوس زده کړئ. هغه بل لري ځکه کو د لاس په پښه بو کې لمړی مرتا سو پنړی کې او په هغه باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مرتا سو پنړی کې او په جنو او د هغه پنګاچونی په حق له بحث پړ د سر معلومات ترلاسه کړو. قدر منو ځکه کو لکه څنګه چې مرتا سو ټول په هیجو او بس مرتا سو د ژوندانه یو له مهم او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له او بو څخه حق کچیر انسان وو سیږي، حیوان وو سیږي، نبات وو سیږي، سروي به هر څه چې وو سیږي پرته له او بو څخه نس کولای چې ژوندۍ پاتې سي. یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې دي درنو زده کوونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل سوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې د اوبو نیولې ده او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اوبو نیوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبې د سشلو لپاره آماده نه دي. نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخه دې په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدر منو ګلالي زده کوونکو او بچی چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېری یو انسان په درو ورځې کې او په ونس شي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو او په د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځې کې مړ کیږي. همدارنګه قدر منو ګلالي زده کوونکو دغه او بچی دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه یو میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسي نه لري چې دغه اوبو څخه به برخې دي. په پرمختیايي هیوادونو کې بیا درنه زده کوونکو په اتیا سلنه ناروغي چې دی د اتیا سلنه کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې وبیه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دیش محصولات خړو بول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو او بوله کمه سره مخامخ و چې په دا 9.3 میلیارډ تنه کسان کې 2.3 میلیارډ تنه کسان د اوبو کمښت سره مخامخ و. همدارنګه قدر منو زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې. نو د اوبو پر سر باندې کومې پیښې چې تر سره شوې دي په هغو کې یوې شوې وسلوالې نشې تر مې سې ویدي چې د هغه له مخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدر منو ګلالي زده کوونکو یو زیات شمیر پر مهدي هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او آسیا هیوادونو چې دي په دغه هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغه هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځنی ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمسي سلجم برتا سور کول سو د مکسیکو په شهر کې د اوبو یو 25 کیلومتر په واټن یو نل لیک دی چې نیول کیږي او 1200 متر لوړ غرونو څخه اخواته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې پخپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې اوسېږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونه زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپرې تاسو اوربند پوه شوي واوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسېږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لویو پروژې کومو پروژو ته ویل کېږي او په کومو سیمو کې سرته رسول کېږي. خو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروي وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو، کله چې د شلمې پېړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونو ته خپلې اړتیاوې بیې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بې درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول هغه وخه بې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښت په لندباله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګللی زده کوونکو، ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجودې دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سوتره واوسېږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ ورو تاسو ویلی شو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به سي. سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي، یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه بیا د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي، یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه شئ، اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي، اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر من اول لیز کون کو زبر شنا غفار یوز ربی هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر من اول لیز کون کی برات رو غجور صحت مند او سیری د صحت چم په پتن وی قدر من زده کون کو مخله دین چې زنن رستا سنوي لوس پیل کان تاسو ټول خواجه کون کی باید له خل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کول من ول ری تر سو کول سی دین رزي د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکونکو، نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دی. نو هله ده چې تاسو ټول په درمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکونکو، د لوست په پیل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم کمزوره هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوس په پیل کې مرابطه سو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر ورکوي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته مراد تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپېریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اولته سفر کوي. چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو، په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي. چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپله خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیا رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي، خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته. چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ شي، لکه څنګه چې شمې سن مراد تاسو ته داس درکول سوچ زمرد ګران هیواد افغانستان، زیاتره شمې کسان چې دی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دې ته ارسي وي تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه، د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي، خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لمړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي. چې له هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خرابې انسانې کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه او بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته ارکیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترکړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډیره نابرابري ده. نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډیره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزه مشکلات دي نه نو ده قبل څخه دي دي مجبور کیږي تر څو خپل هیواد هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو ځکونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو ځکونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي د اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقاید او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې ده اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دوی درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي، مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي. نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه تر کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلریز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل سو چې جذبونکي لاملونه چې دي په دې کې د بي ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کیږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی سو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبونکي لاملونه دي. دغه جذبون کلمیلونه چې درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسی کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرني هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرني مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ ویلې چې درنو ځکونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د نونسیم پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 18 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونه ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمن ځکونکو نژاد موږ تاسو تعریفو، نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، سیري، پوستکي او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسي ګډې ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې جی درنو ځکونکو درې اصلي ټکمونه باندې ویشي سوي دي چې یو سپین پوستي خلک دي چې اروپایي ټکم پکې مربوط دي، دوم زیار یا هم مغولي ټکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي. چې دغه ټول ټکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دی، دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن ورسپلوس کې مرو تاسو سپین تو کوم نجات خلق پیژنو. سپین تو کوم نجات خلق چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ دی، جگ دی، سپین پوست دی، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستی خلاص سترګې لري چې دا د دې ځنګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکو کسان چې دي، دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر، ګردي کوفړی د سر دا، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټټه ونه یې کدنه چې چشتي ټټ دي او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې دي یا هم تور نژاد لرونکو کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزی یې کړګوتی ورشتان لري او همدارنګ پړی یو شندی، یعنی غټی شندی وی او ګډ یا هم دوارنګ. توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمیز د دود په پایل کې مېست راغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکی کسان چې بيدی ترونه سکون کو په اصل کې ولځر پوستکی پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکی نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پر مودام ول وسله وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکی توکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکی او تور پوستکی کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دي. یو اسیا اند اسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکی توکم لرونکو کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې دي توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپای لوی ویش توکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکی دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل سوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان مې برخه پکې تشکیل کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ضرورتن ترسیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پر مولوست ولبستي وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړي او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نسته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت لا پما
ਬਰਸੀ